سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخرج لا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
درګان دی روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمونو ترمنځ خوارزواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لوس مشمونو کې درې د سختي خوارزواکي لکبل بستريږي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوارزواکۍ اختري دا د نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوارزواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روغتون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتي کارکونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ولید چې پاوزي د څړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سږ کال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبه په سپینه مڼه کې خبر اعلان وویل له کیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ورسره وګوري د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپله مخکینۍ دوره کې د کیم جون اون سره نمړلۍ لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکېچنې وې هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژۍ په ځیلې غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیې امر شوی دی د چارواکو په خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوې د اوروژنو کارکونکو یو څه مهار کړی ده له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالیو نموتای اتسیره پاس محمد پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهرني سیال ته مات ورکړه دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادریو پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ د موټای په سیالی کې هر پړاو 3 دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د لومړي ځل دی چې د موټای په برخه کې بریا ترلاسه کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي روسیه نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنېدونکي کډوال د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي دا چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کېږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روسیو کې راستنه شوي دي وړاندې درته جوړ زیات وایو دا به هم را سره واوري چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو متقاعدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړي محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي دغه متقاعدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي همدارنګه د هغه ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي
دوبستی تقریبا 200 انسان د سپتینا متقی هغه کله کله وایسته بازیم پکشه کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي
لدې سربېره که وخت پاتې شو ساسې پیغامونو ته به هم ورشو نو مطالب هم درته لرو ملتیان غواړو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت
کورونه یم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ لپاره پر پراختیایي مرستو تمرکز وکړي. د طالبان د اقتصاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له مشر روزا او تنبای وسره په روستۍ لیدنه کې کړې ده. نور تفصیل له فیروزه عزیزی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ پر پراختیایي پروژو تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسی. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف ته غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي لاستازي روزا تنبای واسره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو د راستنیدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بیلابیل ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیایي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنیدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیایي مرستې او د نړیوالو پانګونې یوازې هغه مهال پیلېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارپوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیایي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو له مخې ټاکل سوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولی سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیلابیلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیایي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنند که حکومت شان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي. خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2023 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تېرو نورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د ټولنیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولي او د تیر لمریز کال په پای کې ورسته له هغې چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمانه وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یوځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لأن نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او
تاسیز مکرک لازده رادیو نوری دا طالبان و حکومت دا مالی وزارت افغانستان ملکی و نظامی کارمندانو تا دا تقاوت دا ورکلی دا پروسی دا پیل اعلان کرده دی. دا وزارت پرون بی علامه که ویل شه دا متقیدینو تقاوت پا دیوی زنگری محکمی دا مرکز لاری دا دوی دستناتو دا زنگری محکمی وروانده چانگو لخوا دا پروسس روس دا ویشل شی. دا وزارت پی علامه که ویل چه متقیدینو تا با دا دوی حقونه دیوی گردی کمیتی او دا زنگری محکمی لاری دا دوی دستناتو لاتسلو روس دا ورکرل شی. خوش متقیدین بیوایی دا دوی دا حقون ورکر زنگری محکمی ترتیان داری او دا دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاوت د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی ښځینه ښوونکي او د کابل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ځانګړې محکمې جوړول یوه پلمه ده.
دا یوه پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نه سو. خو دا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوی دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته څه اړتیا؟ موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل سي او دا محکمه او محکمه بازي دې لري سي. هر څوک مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بېلابېلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یک شنبه د اګست 24 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحل له بشپړېدو وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوي ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړې محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټنډرډ ملي اداره د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې اداره د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوي چې متقاعدین به ځانګړې محکمې ته خپلې عریضې وړاندې کوي او له اصولو سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مخته وړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د سنبلې په 15 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو په اړه د امیرالمؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یوه کاپي مخکې ازادي راډیو ته رسېدلې وه، د طالبانو مشر سترې محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هیبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 لمریز کال له پیل څخه د افغانستان د ملکي او نظامی کارمندانو له میاشتنۍ حقونو څخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1,70,000 ملکي او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لابل بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره لدی چې د عمر سیاته مرخي پاز تکړه تیر کړي خود خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او ان له هواده په قشقې توګه وتلو تر شوی دي. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
کسایی که زیر توان شناخته داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پوهنځی لوستی او په خبره اول نمره فارغ سوی وایي د ده په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو حالت کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه واری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کوی یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کردی. از شخصا شاهدیم چه دیره چون گیوال میل حمدی عمله سرل دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی ده کار لپاره ایران تطلیلی دی.
ده کابل پوهنتون ده شریعت و پوهنزی یو فارغ سوی محصل چی نه گفتل راپور که نم خبورسی بیوایی ده حالات ده بگردون اکثر زوانان ناهیلی کردی چه پا آزاد بازار که کار نسی مندلائی او خبره دولتی دارو که لوزنه وکمنو یعنی طالبانو پراتا نور الوست و مسلکی کسانو تا ده کار چانس نور کل کی کی ده زیاده کرده
کار پیدا میشه یعنی نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو مې هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوي خپلو څنګو کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړې کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپلو رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي ناهیلی کوونکی دی. د هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوي نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې ندی کړی. دا ډیر ناهیلی کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي ولایداري او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپله تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې مځکې دهقاني کوم، د سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې وبست اعلان شي نو بس یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مصاب سره یې نو دوه بست یې تقریبا 200 انسان داسې سپتینه ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي په کښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویاندویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرخ حافظي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
د ځوانانو لپاره کار نه موندل کېږي، حتی څوک چې دی پوهنتونونه هم فارغېږي. دته دوه ستونزې شته. یو دا چې د زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي، او 15 لکه نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي، بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاوو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دي فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنی دلته یو څه ځای کې کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ونه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بې وزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي، په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بېلابېلو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي، ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښ د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشټون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي، دروانی اگست لومړی تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې 30% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلویغ زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوی او د غرات یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی کډوالو کې یو شمیر رواني تنفس او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلی چې د اگست له لومړۍ تر 15 میلی ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی، خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي، یوازې پرون د اگست 23مه د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه، بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمیر 1015 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې له ستنو شویو سره د مرستو ادعا کړې، خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوې. ازادي راډیو ته وویل،
اینجا کلینیک وجود ندارد،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل،
ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا دي چې نه اوبه شته، نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې را دي، څوک شاته را دي، داسې کارونه ډېر بې ترتیب او غونډې کارونه دي. او چکن نه کېږي، هلته موږ ته ویل په کارټونو باندې چکن کېږي، او هغه نه کارټونو چکن شته، هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بېلابېلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي، په دې سره ځانمنونکي راستنه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د تیر جولای په 8مه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستانه شوي کډوال په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاوو، خوړو، سرپناه ته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره ښځې، د نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیچسیار د معلوماتو له مخې، د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړی و، په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغي او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون دغه کډوال ستونزې یاد کړې وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو له خوندي سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال له خوندي سرپناه پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونې دي. دغه سازمان وړ مورس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي چې دا سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند ورته سخت کړی دی. له دې سره جوخت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا میشتېږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې افغان مستندونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ دغې سپېڅلېستمه په خپله اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستانه یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی. یوې ښځې چې له ایران راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایران راستنه شوې خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو الان. ما یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چه پکی ژوند وکړو. مونږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به مونږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان مونږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 24مه ویلي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تېره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمې نو د لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي میلمه کې د سيو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخي بیا بل تللی خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی تجربه څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو نن ورسره خبرې کوو له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی د پخوست کې اوس مهال خبریال دی خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړی دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به برتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
لکه د زده کړو پاړم کراته وایې؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم بیا لاړم پانتون ته دولتي پانتون خوشزاد پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه. له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د ښوونځي په اړه راته وایست، ښوونځی د چرته لوستی؟ همالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې. البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده. البته هغه وخت کې متوسطه وه، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجره په خپل کلي کې، د خپل کلي په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته پدې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم ښار ته. په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده ورتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پوهنځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړ. په کوک اوس
ادمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم. ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناتو په اساس درېیم نمره شومه. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلمه په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لږ لږ شکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې، هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد مې ډېر وروسته راغلل. نو درېیمه نمره فارغ شوم. د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي دې کې مخه ما خو یو
خبرمن میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په چله ما پرچه خوسته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مضامین نه و، کنه پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه و. او د ترڅنګ عملی کار وو، د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو، او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجود نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته باندې حل پاتې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان او لمره کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې مې د پیدا سره دبال بندل کتابونه راکړي وو، دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، چې بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خدای زین زین موضوعات، مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلی و دغه کنه دا تشخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله. زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د کورنۍ ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم. یعنی زما مینه او علاقه کې زیاته و. بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم ما به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت هم ورکول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله.
نقل مکوی
د المانۍ ژبه چوه دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست کې انګلیسي زیاته رواج و کنه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه خورو په هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده، بېخي راته ګران برېښېده. خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی، هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه یې نه ویل. کله کله خو به مو کیم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا حل
کړي. یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه؟
دغه وخت کښې دغه یو المني ژبه چې وه ځای کښې به مو نقل کولو، نورو یې دغسې خاص اجازه نه را کوله، بل ما ته خو یې بېخي نه را کوله ځکه زه خو هلته خوست کښې للیا کوم، د للیې ستونزې مشکلات به ما له ادارې سره زیات شریکول که نه. په افغانستان کښې داسې یو بته ده ته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه، یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چا حق خوري که نه، نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله. نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه، یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب و، زما به یو هدف او مطلب و.
د الماني ژبه یادونه مو وکړه، څومره مو وسزده ده؟
والله څه درته وایم، دغسې کم کم خو ذهن زور راولم، شاید ځینې ځینې خروپې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی، او یو دوه درې ټکي کم دغسې پاتې وي. نور خو هغه وخت کښې علاقه هم نه وه. ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو، او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسي له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي، نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل، نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و. خروپ یو ډول وي که نه، دغه لپه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرله او اواز یې بل ډول و، لکه آ با څې دې کا ها یود که نه، نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه، نو په یو سمستر کښې موږ صرف دغه د الفا با تور زده کړل.
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه و چې الماني ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلې، داسې میخانیکي ښوونځي کښې په کابل کښې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې، او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه. ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې، هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي. قدرت الله که دا راته وایي، په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کښې، بیا پوهنتون کښې دې څه ویلې؟
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا ځکه نجاری کې په مالي درس کې پاتې شوم نو تقریبا یا لسم اوس ور لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سي دی پر کړې و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ورسمه پرې شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فاندي شپ فاندي دا نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شوزاید پانتون ته امتحان ورکړ په شوزاید پانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار ومه آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفته را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په خپل عمر باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخ لري همدغه حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل خوړ مثلا سيتي بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولکه یې ډیره راکوله چې تاسو دغه برخه ولوسم او ولوارم نو هغه چې مې خدای شته ډیر ښه فاری وکړه کله کله خوانی خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه لخلې ویل یا به لخلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما امادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول و فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او څارنوالي وه او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړوي خو په روسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو د ساینس لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شوزاید پوهنتون کې په مخکې به په عموم کې چې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او څارنوالي کې به یې هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په روسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته موږ کله ته نه مرکو په هغه وخت کې مو ستونزې وی که مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریکې کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې وی چې ستاسو تحصیل مخه نیولای فارغ وخت کې چې
ځکه کله زما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو نو زه اتم نام سنگ ته ورسیدم نو اتم او نام سنگ کې طبي دغه خبره د سړی څوار لس کلن پنځه لس کلن کېږي نو پایشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغې باندې زړه نه کېدل چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې وو د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کول خو هغه زما نفس او ضمیر نه معنل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشرۍ
مشکلاتو ده
د کور مشرۍ
او د پلار مشر زوی یم د پلار مشر زوی یم او زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره کوي نو هغه نه هم ځر نه کېدو هیله او امید دغه وچ هغه ټول درسونه وایي ښه درسونه وایي نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه می وکړل لو مزدوري می وکړل چې په استراحت خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز مې وکړ چې ما زبته کوې دم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس مې پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستل زما هیله او خواهشات بیخي لوړ شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چی او چی دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول هغه کړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هڅه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرېوي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایې بیا خو سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وا هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنې او شما هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر نه کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنې شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لما پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راته ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلۍ دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوال و سره شریک و زه زما ورځ دغه کارونه مخکې وړل د چپلۍ او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې مې خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص م قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه هلته مې استاذي کوله مضامین مې تدریسول تر یو وخته استاد وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا په ممکن د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحیح ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو دی آر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې دی آر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښې وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شي ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زوی ته باید دې پوهنځی ته بریالی شي، تر حال کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي که یې ورسره ونه مني، هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، خبریال ته اړتیا د ضرورت، هر برخه خپل مینوال لري، خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځون عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي، خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره څه راوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده، د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوئ، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم. یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند اړوند ترونه چي ځان ته یو ترتیب برابر کوم. ما مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه به دې باندې قناعت کوم. زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم برابرې کړم تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم ځان د پاره رخصتي واخلم. زړه مې وکار کوم زړه مې وکار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي د کار په بدل کې تانه ماشته کې. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی د بل لاس لاندې کوو. یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه که پردی وي که خپل وي عواید یې په نشت حساب دي.
بالکل دومره کارونه به چې کړي یو ښایسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه لکه یو یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې هماغې کې پاتې وای دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو یو تجربه کوي.
خاطره خوب افغانستان د ټولو خاطرې خاطرې دي کنه. یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری و انډیوال مې راپورته کړې د ژورنالیزم برخې یو خاطره ووایم چې په جمهوریت کې در باندې تېره وي کنه. نو هغه وخت کې زما سترګې راډاکې شوې جمهوریت کې خو نو دغسې یو چیښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کړې. نو بیا په دغسې فیلډ کې لکړه زه چې ما په څه پکې کار کولو زه کار د اتمان پام 14 نه ورکشاپ لکه خو بعد خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنی ټکر کې مې کار پیل کړ. نو دلته ځینې ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ نو هغې ته دا ممکن نه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني ښه. نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته د لیدی غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه کومنټری وکړه. دغه د کرکټ لوبه وه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې په مایک ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوا په دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دوی په احساساتو کې وایي چې بال پر لوګ روان دی. دغه داغ موږ ځمکې ته وایو ښه او بیخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ والا او بال پټو ګراون بیخي زه یم ډېر وارخطا کړم کې زیات وخندل. په رسنی سکر کې زه نه وایم راغلی وم زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې خاطرې دی تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم زه کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چې ارمان یې ونه کړي دا ډېره ښه ده. ځکه چې تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده. مننه قدرت والله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې.
ګلاب ګلاب لې میرا لپس رو وینو کیوڑے ګلاب ګلاب لې میرا لپس رو وینو کیوڑے میراج ځواني مرکشې مرش جنگ ځواني مرګا ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಕ್ಷೆ ಮರ್ಷೆ ಜಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬುಂದರೆ ಬೇಮೆ ಗನಮ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬುಂದರೆ ಬೇಮೆ ಗನಮ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗಾ